بل ستونزه لنور او عام لپاره ده نش کولای او عام چې اوس مشخصه کوم ځای چې مشخصو هل تلار شي ځکه چې هغه کلار هم شي هل تغد مورلاک پی لګل شوی دی نو اجازه ورته نشته دی مجبور دی چې کور په کور باندې وګرځي پختنې او کې پلټنې او کې ترڅو یو عادي ارېشګر یو عادي فیشن کوونکی جلې پیدا کې ترڅو دوی د واده لپاره مراسم لپاره د کوژدې لپاره د دې هر څه مراسم لپاره دوی خپل مخونه فیشن کې خپل وقتان ته ډیزاین ورکړي نو خپل د مخ سلیقه برابر کړي هر څه ترتیبول د خود انسان خپل سلیقه ده نو د سلیقې او ار قران او شریعت کې هر څه شته که چیرته دا یو عذر یا کوم دغه دلیل دوی ګڼي چې باید دا نو اوسېږي ځکه دا د اسلام سره په ټکر کې ده نو اصلا دا کوم منطقي دلیل نشي کېدلی تر ټولو مهمه خبره دا ده چې باید دوی دې ته اجازه ورکړي دا اوس یو تاوان نه دی یو کس تاوان نه دی دا بلکې د عامو تاوان هم دا دی چې د سلیقې لپاره چې مشخص ځای نه لري چې دوی خپله سلیقه برابر کړي ودونو ته محفلونو ته لاړ شي سرګردانه ګرځي دا چې قیمته دی ارزانه دی هغه مجبوره دی چې داسې یو ځای ته لاړ شي چې هغوی سلیقه ورته ترتیب کړي د دې تر ټولو مهم چې دا کوم کس چې پکې کار کوي رژګه کې دوی لپاره ډېره زیاته ستونزمنه ده ځکه چې هر رژګر نه پوښتنه کوي حتماً یو غمګین تاریخ لري
رڼا وایي چې دا ډېرې داسې ارشګرې پیژني چې د خپل کسب په برکت یې خپلې او د کورنۍ ټولې اړتیاوې برابرولې
زه تللی یم هغوی ویلي دي چې مونږه چې دی زما پلار نشته که پلار مشته ناروغه دی کمزوره دی داسې د کار وسه نه لري چې زه ورته یا لیړۍ یا کوم دوکان او یا هم کوم بل څه ورته برابر کړم چې هغه کار وکړي هغه خپله د بسترې کټو د بسترې دی اوس ورونه ته ترجیح ورکړي ورونه دې څومره دي ورونه دې څنګه کار نه کوي ښه زما ورونه خپله د اول دویم الا پنځم صنفه پورې دي ښه او پنځم صنف هلکانو پورې چې دا اوم وزي د سل یو نیم سل روپۍ افغانۍ نه ډېر ګټه نه شي لاسته راوړلی نو په سل یو نیم سل باندې کور کې درته ناروغ شي کور کې شي د کور مصارف شي خپل د انسان مصارف باید ضرورتونه دي نو سل یو نیم سل به څومره تاته ګټه وکړي داسې نه ده چې کوچني ورونه چې دلته د چا دي که نه هغه هم بېکاره نه دي ناست نو دې لپاره دوی چې د هغه ورونه یې په کار باندې دي هغه دومره ګټه ورته راوړلی نه شي او که د چا مشران دي د افغانانو د ځوانانو لپاره هم داسې د کار زمینه نه ده مثلا اوس تقریبا د جوزا میاشتې په اتلسم دی تقریبا که نولسم تاریخ باندې د شخصي پوهنتونونو څخه هلکان د حقوقو د انجینر ری د تیب د دې څخه فارغ شوی ما خپل شخصا زما سنفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده مصروفیت مو څه دی باور پلاو کوي د دینم په انتون دا ورځ مونږ د لیسانس خاوه وړي خاوه د همدې لپاره خاوه چې هداقل زه په درس مصروف وم اګه اوس ما د لپاره کار زمينه نشته دی زه څه وکم زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم هغه زمانه تقاضا لري زمانه تمه کیږي چې زه باید یو څه وګټم یو څه لاسته راوړم هیڅ نه اوسي هداقل خپل مصرف باید خپل واخلم مګر د هیڅ سم نه برابرېږي اوس تعلیم یافته لیسانس له دورې څخه فارغ محصلین چې دی راش پښتنه وکړي ریکشا ته زړه کې لیړې ته ولاړ دي چې زه باید یو څه وکم له بیکارین هغه ته چې زمينه نه برابر چې خو زه خپل ځان پر خپل لاس راوړنه کړی ده نو دای دوی کې بند کړی نو ډیر سنځمنه د دې نجلۍ لپاره چې دا هر صورت پاتې کیږي او دوی هم په دومره قیدات او دومره سخت امر په تطبیق کړ
د کابل خار یو بل اوسن کې چې د خوري واده دی وای د سنگار لپاره د آرایشګری کور ته ورځي خو اسی سنگار چې د سنگار په سالون کې ورته کاوه په کور کې چیرې کولی شي
خپل خپل وخت ته چې کوي سی خپل وخت خپل نو سره غواي دی رنګاول لپاره تلو دی وخت ته کول لپاره تلو دی او ماکس لپاره د مخ لپاره د ماسک لپاره وخت مې رنګوم د خړای واده مې د س پریشان یم ګرد ګرځي کو څه څنګه وکم اوس نو تازه غه لا بیچارګې نه مې نمبر اخیسته خپل موږ مشتریان یو بیا ویلې وای راځي خکور تر ته خپل اورش ځان لرونو وزانش خان جوړ کو په لوی مرش کو اوس خلک باندې ښکاله کم خپل خپل د ورو واده دی خور واده دی خړای واده دا اوس مجبورې سي اورش ګټل سیده ده نسته بندی اما غوی خپل راجگان بیچارگان سل مشکلات ایدلو ده زندگا میره نسته ده ده بسته فامیل پا آره ده مجبور سی بیچاره از کور که وازه کردی اولاش راجگا که تاراش در تکه از خود پکور که نیست که علال مرداد جوری پیسی دی مخلی
داره تو ایتل تو کلورا پا دی خو راجگا تا بردلی خپل فیشن دیال تکه
ولاد دیال از خو می دواده که دیال از دا یا پینزه کاله مخی مجردی کند لما
کم فیشنونه یال تارایش گاه که در تکول
هم آرایش کم هم ویخته رنگ هم ویخته چی کم هم دی مساج لپار زور مجبوره این
که دی چرا تو دقا دی میرمن و آرایش گاه دیر خوخی گی کلتی ورس یا غفظام خرپی لگی گی خپلا دی آرایش گاه تا تک توم را خوخی ده
چنگم نخوخی ده دست بفرد سورا بخلو خیل یا با ما قلم رنگ کرد انده اوست خدای دستی و مامان خدای دوست سنگه که کور پا کور لطاون و بلاک و بلاک چه
اوست دی مشکل سنگه الکه آدرس دیور نخسته کور که وردی؟
آدرس اخیسته کور تا وردم خب بیا هم دیمانگ مشکل چی ره هل دوست پا کور که چهش آرائش گاه که مت آرائش کن کور که چی ره که این اخپل وصال
دی یعنی دی کور آرائش بده خواه نیسی؟
آنو هم پایم پیسیزی هم به هم آیش چندان آرائش می شاگردان نلری اخپل پا کور که خوش آگردان نچی رو استقعه یه وقت که دخوامنگ تن رتی گید بدلی سالون نفره که ورسی
دو وید چی دی چی کل آرائش گاه تطللی آل تا کم ناری نخو نو کنه چوم رخو خزو تا او ولی دوی دا کار وکه
پا خدا هر آرائش گاه تا چی دو خواه آرائش گره خوام نو مسلمان ها اندو آقویم خواه به ایزت لری نمه سری به چیه کار بیخی پاسد منزل که بلا که کورو لانده آرائش گاه و دست پسل ها وی هم دسته چی مشکل نوه ایس مشکل نوه داده ده طالبان بده خسر خمدنی دانه چی پر نوه پر رقمی چی زده غوری زوریه من ده بیخی دیده هم انده احساس که و پا آرائش گاه که ایس قصه نو ایس خبره نو مال یوی آرائش گاه نکم دست کارو نلیدم مثلا سی مگه به انتقاد بنیشی یا نم نه ولیده نم که ما کام را ولید شای
چه غواره یعنی بیت آرائشگاه خلاصی سی؟
کاش خلاصی آرائشگاه دی خلاصی سی یا دی جلگان و مکتبون خلاصی پانتونون دی خلاصی آرائشگاه که چه به من وردلو خودی ارخه کار را پا کارتی وز با کور که سر اقام سوزده تشویش من نیولی و کور که شاگرد نلری خپل هغه صحیح وسایل نه مشان په آرائشگاه کې ورته کور کې بهي نه به یې خو مقصد دا څو نفرو نورو څه مخکې اوس کور ته ورغلي وو خو پیرازي نه وو په فیسبوک پاڼه کې ښي اوس داسې موږ سهار وخت کې آرائشگاه ته تلو موږ ښه وو اوس چې په کور کې جوړ کړي بېخي ګاډ وه
په کابل کې د یو سینګارتون سینګار کوونکي چې نغوړی نومې په خبرونه کې خبر شي وایي چې په ډېری خواري سره یې سینګار کول زده کړل نوې په کار پیل کړی و هیله دا وه چې له دې لارې څخه میرمنو ته کار وکړي او کورنۍ ته حلاله روزي وګټي خو طالبانو یې د هیلې غوړېدلو ته پرېنښودلې له دې سینګار کوونکي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو
مون سره تقریبا 15 کسان په یو ورشګه کار کوي او هغه خپل کورنۍ ته نفقه وړي همدغه ټول ته مشکل ده
درته وایي چې اقتصادي ستونزې آرایشګرو میرمنو ته څومره وی لزانم یادونه وکړه
اقتصادي مشکل یعنی ډېر دي په ورشګه کې چې څوک کار کوي اولا چې کرایه راځي بل برق راځي مالیه راځي او نور کسان چې هلته کار کوي هغه ته باید معاش ورکړي اقتصادي مشکل لا دیره و پارشگاه که خب بیا هم یعنی خزو تخو یو سناسه یو اقتصادی اقتصادی لگ در لگ خکی دلا او چی پا دی شرایطو که سخت شرایط دی مرمنو نه تنها پارشگاه که نشی کار کولی پا بیرون که هم نشی کار کولی دیره اقتصادی مشکل یعنی تقریبا 90% آرشگران اقتصادی مشکل لری اگوی نوسه و که دست این خزم دی چی پا کور که نارینه نلری اگوی مسئولیت داده چی دخپل نفقه پیدا که دخپل کور نفقه اوس اگوی بیکار دی اگوی سو که دولت وای چی مونگ آرشگاه نپریدو نو تاسی یو زمینه کاری مونگ تا مساید که چی مونگ خپل اقتصاد لگ تر لگ چی اغسی نکیدو نو لگ مونگ تا خو براباش اوس مونگ پا کور که سو که
بله خپل دی په څومره سختۍ باندې د آرایشګری زده کړې و
تقریبا ما یو کال تمرین وکړه د سینه او چې سر زما زده کېدل نو ار فیشن چې ما کوله او ستان می جوړوله هغه باندې ما ډیر تمرین کوله ار سیره بیل بیل سیری دی ته باید ار سیری ته باید یو د سی میک اپ وکي یو د سی ښکلا ورته جوړ کړي چې هغه تغیر وکړي نو د سی د چې په سختۍ زده کېږي یو څوک چې بدلوي نو ډیر اسانه کار نه ده د نقاشی خبره ده یا رسامی ده نو ډیره په سختۍ مې زده کړې او ما ډیره زحمت ایستید چې آرایشګری زده کوم اوس چې ما دومره زحمت هم ایستیده او دا زمونږ آرایشگاه بنده شو اقتصادي مشکلات مونږ ته پیدا کیږي نو ډیر سخت مونږ ته تمامیږي
څومره دې خوښېدل چې په آرایشګاه کې کار وکړي
زما د وړکیتوب نه ډیر خوښېدل چې زه آرایشګاه کې کار وکړم یو دوکان ولرم دغې ترڅنګ درسم ویلا کار مم کوله نور برخو کی نو اوس چې زما یو د وړکیتوب ارمان زمانه سوق واخ سدیر سخت دراته ځکه چې ما ډېر زحمت ایستی و چې زه باید یو ځای ته ځان ورسوم. دا ډېره سخته ده زما د نظره، ټولو نه زما ته ټولو آرشګرانو ته، ځکه هغوی ډېر زحمت باسي او ایستی و چې یو ښه اقتصادي خپل کورنۍ ته جوړ کړي، یو دوکان یې جوړ کړي، مالیه یې ورکوله. په دې او آخر کې د آرشګرانو مالیه هم ډېر شوې وه چې زیاتره آرشګران شکایت کوله چې زموږ د دوکان مالیه ډېره دي، د برق بین رازی دو بو بین رازی. نو سخته و دا چه سوک ستاد هیل آر منون تانا وخلی.
بله، پارشگاه که معمولا دسی مواد وی چی وقت تیر سی بیا خرابیگی، تاسو دیخ پل آرشگاه و اغا مواد سکرله؟
اغا مواد یا اغا میکاپ یا نورو شیانو چی پارشگاه که و اغوی منگ اوف پکور کی دیسی منگ پکور کی دی مازیه تاری خپل شاگردان تا میور کرده، زکه چی اغا خودی رو منگ قیمتی قیمتی شیان آخیسته، زکه چی یو چا تا خراب میکاپو کی دا جلد خراب شی یا مخی خراب شی اغا مشتری شکایت که ویتانا. اوس ده هر مواد چی منگ استفاده که و بخصوص میکاپ چی دا یعنی تاریخ لری، دا اغا تاریخ چی تیر شی نو اتمن خرابیگی، او دا منگ تا دیر سخت زربا و چی منگ دیر مصرف کردی و یعنی هر میاشت یا هر هفته من یو نوی میکاپ یو نوی دست شوان و چی پارشگاه که استفاده که دل اغا مراوستن. اوس اغا طول توان شو منگ باندی او زه مجبور شم چې زه خپل اغا میکاپ او اغا شیان چی بکور که و زه خپل شاگردان تورک.
بله، نور وسایلی کنه مثلا چوکی پکاری و نور برقی وسایل دی ویختانو جوره بوله لپاره پا خوشهانو تاسی چمره مصرف کرده و تیارش گاتم برابر کری و
تو باید دیر کار و که دیر زحمت و باسی پا یو کال پا یو سومیاشتی نکی تقریبا ما دیر زحمت استی و چی آقا پیدا کم، یعنی زه پارشگاه که یوازی نه امزه ما بل شریک ما آقا دیر کال که گی چارشگاه دلری آقا چی کسی که ولو جرلی وایده چی ما دیر دیر مشکلات سپری کرم چی زه اوس دومره می دوکان جور کرده، شاگردان می تربیه کرده، اخوی زیتاری من تقسیم که خپل شاگردان تا و کومی چی پات شکور تا مراوستلا. زمان پا کور که دومره پا دردم نخوری زکه چی اوس پا کور که سوک نرازی دیر سخت داده کم شاین چی لری اخوی نور تا ورکی یا هم اغا کور که وی اغا که چی کور که همی تا چی اغا تا گوری خپل خاطرات دی پیادیگی، خپل کار دی پیادیگی چی ما سمر زحمت استی و اوس یعنی هدر شو زما زحمت.
هر ورځ به په کوم شمیر ښځې در تللې، ښځې و انجونې چې هلته یې فیشان کاوه؟
یعنی تقریبا ډېره ښځه و انجونې راتله، تقریبا زموږ مشتریان ډېره و، ځکه چې یو آرشگاه که ښه میکپ وکړي، مواد چې استفاده کړي هغه ښه مواد وي، ډېره ښه وي. اوس چې زیاتره ښځې هم شکایت کوله، ډېره څوک زموږ مشتریان و چې د هغوی واده و په هماغه ورځ، هغوی ته هم ډېره سخته و زما په نظر، ځکه چې زمون یو ناوی و هغې ډېره ژلره چې اوس زه څه وکړم، زه خپل زما میکپ نه دی، زه په دغه خاص شپه چې ټول راځي ما ته ګوري زه څنګه ځان وکړم، ټولو ته سخته ده.
بله، تاسو څه فکر کوئ ولې آرشګاه بندې کړې؟ هلته ټول ښځې ناستې وې فیشان یې کاوه، نورې ښځې ورتللې، غودوی غوښتل رنګارنګ فیشان ورته وشي. آیا تاسو ته مخکې کوم څه ویلي وه چې دا مراعت کوي، تاسو نو مراعت کړي آرشګاه ته نارینه درتلل، څه موضوع وه؟
دسه خاصه موضوع نه و چې بعضی کوی دادونه یې وزه کړي و چې مونږ هغه یعنی دسې قانون داغوی نه و چې یعنی که جمهوریت کې مو پارشگاه کې نارینه نه راتله، آرشگاه یوازې د ښځو لپاره و، پوهیږي پارشگاه کې الک نه پرېدل، نورو نارینه خو پرېده. بس دا یو بهانه ده زما په نظر، دوی غواړي چې ښځو شکنجه کړي. نو مکتبونه ولې بندي، پوهنتونونه ولې بندي، نورو وظیفو ولې بندي؟ دوی غواړي چې د افغانستان نه ښځې حذف کړي.
کله چې په اوله ورځ خبر اسوه چې آرشګاه دی بندیږي، وروسته بیا د خبره رښتیا سوله، څومره بد تاثیر در باندې وکړه؟
ما ته خو ډېره سخته و، اولم ځکه چې زموږ پوهنتونونه بند شو، ما پوهنتونه ویله، اوس چې آرشګاه بند شو نو زما یو که پوهنتون بند شو ما ویل چې خیر دی که هغه تر څو چې خلاصېږي زه په آرشګاه کې کار کوم، یعنی خپل اقتصادم لږ برابر کوم او داسې نورې. اوس چې آرشګاه بنده شو ډېره سخته ده، یعنی باور وکړي چې ته خپل هیله ارمانونه یعنی داسې فکر کوي چې نور هغه تېرېږي دا در نه اوس دا یو ځواني ده چې ارسه په خپل وخت یعنی ښه ده. اوس چې زموږ وخت تیریږي نو خامخا په موږ باندې ډېره تاثیر کوي. هره ورځ چې تیریږي یو نوی قانون، یو نوی محدودیتونه درته برابروي، یو نوی څه درته وایي. دا ډېره سخته ده زما په نظر، او ماته خو ډېره سخته وه، خو بخصوص ما خو یو دوره تیر کړې وه، ځکه زموږ پوهنتونونه چې بند شو سخته وه ماته. اوس هغوی نجونې او ښځه چې په ورشګاه کې کار کوي یعنی نوی وه، ډېره سخته وه. او ټولې ډېره ډېره ژړله چې ولې موږ څه کړي وو په ورشګاه کې. هېڅ کوم بده خبره هم نه وه د ښځو لپاره هم وه، که دوی دا خبره وایي چې نارینه راتلل نارینه هم نه راتله نو ولې بندې کړه. دا ډېره ښځو او نجونو ته او بخصوص ارشګران چې اوس بیکار په کور کې دي هغوی ته ډېر سخته ده.
بله، تاسو له ایلو آرمانونو نه یادونه وکړه. تاسو څه ایله درلودله چې خپل ارشګا تر کوم ځای پورې ورسوي؟
نه تنها یوازې زما ارشګا و، بلکې زموږ د ټولو و، زموږ استاد و، زموږ ډېره نورو شاګردان و. داسې ما په ارشګا کې یوازې ارشګري نه کوله، ما په ارشګا کې انجونو ته درس ورکوله او خیاطي، خامکدوزي او مربافي مې زده کول انجونو ته. چې یعنی زما په نظره یو ښځه هر څه چې وغواړي کولی شي، او ما نورو ته هم دا خبره کول چې اوس په دې شرایطو کې موږ باید امیدواره اوسو، موږ باید کار کو، زحمت وباسو. داسې یو ورځ م پراشي په افغانستان کې زما له نظره چې دوی ووایي چې خیاطي بند شي، د ټولو ښځو چې کوم کار ده ټول بند شي. اوس یعنی په یو ارشګاه کې ډېر څه زده کېدلو ته ښځو ته، او دا نه یوازې موږ ارشګران ته خو، بلکې زموږ اقتصاد ته خو. اوس زما په نظره چې په دې شرایط کې بیا هم زه نه غواړم چې دا ووایم چې نه کېږي، خو اوس کوم محدودیتونه چې دوی وضه کوي هره ورځ، دا به ډېر سخته وي. نه زموږ ته سخته وي، د افغانستان لپاره سخته ده. دا یو تیاره ته وړي ښځو. دوی چې ښځه هست کې د افغانستان، او دا ناممکنه ده چې په یو هیواد کې په یو کې چې ښځه نه وي، نو فکر نه کوم چې هغه هیواد پرمختګ وکړي.
بله، د وروستي سوال په ځواب کې اداره توای چې څه پلان لري آینده ته؟ اوس خو دغه رقم آرایشګاوې وتړل سولې، پانتون ته تللی، وسال ته هم نسی تللی، څه پلان لري، څه به کوي؟
کوم خاصه تصمیم نه لرم. که زه تصمیم ولرم، کوم هیله او ارمانونه چې زما دي یعنی زما نه اخیستل شوي ده، اوس که زه هر څه ووایم دا به ماته ډېره سخته وي. که زه بیا خپل یو هیله کوم، بیا خپل بیا وغواړم چې پرمختګ وکړم، بیا وغواړم چې بیا تسلیم ونه شم، بیا وایم چې زه کولی شم، دوی به یو داسې نور محدودیت وضع کړي چې زه بیا کور کې شم. نو زما له نظر، زما په خپل سوچ کې چې زه کوم فکر کوم، زه نورو ښځو ته وایم چې هېڅکله ناامید مه کېږي، خپل ځان ته یو څه په کور کې برابر کې. نو په کور کې هم داسې یو کار مونږ کولی شو چې مونږ اقتصاد ته خوي. بس اوس سنې شرایط کې په اوس مهال چې موږ ته هر څه بند شوي دي، زموږ پوهنتونونه بند دي، مکتبونه بند دي، ارشګا بند دي، کار بند دي، تحصیل بند دي، په اوسنۍ شرایط کې زه داسې کومه خاصه خبرې نشم کولی. بس دومره وایم خدای وکړي چې محدودیتونه چې دوی وضه کړي دی دا له منځه لاړ شي، او ښځو او نجونو بېرته د جمهوریت غوندې کار وکړي، د تحصیل حق ولري، ارشګري وکړي.
ډېر زیاته مننه، ژوند دې سلامت اوسي.
تاسو نه مننه.
درنو دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان وخت ورسېدل، د نجونو پاکلی په اول امر کې لښبګم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. ښځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبرات می شوه، حجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تګ بندیز ولګېده. په بل امر کې پوهنتونونو ته د نجونو تګ هم تر بل امر پورې وځنډېده، چې دې کړنې د زرګونو افغان نجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. تر دې بریده پورې چې ووس د دوی په خبره رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي، طالبانو په روسي امر کې له شپېتو زرو څخه ډېرې هغه آرایشګري میرمنې په کور کې نیولې چې د دې ښځو په خبره اکثرو ته د کورنۍ نفقه ورلغاړې ده. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې له موږ سره خپل نظر شریک کړئ، نو د واټساپ په دې شمېره باندې پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمېره ده 00420221440. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
درنو زده کوونکو، آزادۍ رادیو څخه د درسی ساعت وی بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خپرونې وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو او د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو، اوس د اووم ټولګي د کیمیا مضمون درس وړاندې کیږي. د کیمیا په لومړي درس کې نن له استاد اوري چې په کیمیا کې کثافت چشته ویل کیږي، د کومو موادو کثافت ډیر دی او کله چې دوه ډوله کثافت لرونکي مواد سره یو ځای شي نو کوم یو ښکته او کوم پورته خیژي. د دې ټولو پوښتنو د ځواب موندلو لپاره زو او د استاد درس ته غوږ دو.
کثافت د کلکوالي، غټوالي او غلیظوالي په معنا دی. کثافت چشته وایي کلکوالي یا غټوالي یا غلیظوالي. تعریف څه ډول دی؟ د موادو کتله معلومول په ثابت حجم کې عبارت د کثافت څخه دی، یعنی د یو جسم کتله پر حجم باندې تقسیم کولو په واسطه هغه ته چشوی کثافت وایي. کثافت چشته وایي کلکوالي، غټوالي او غلیظوالي. او په کیمیا کې به څه رقم دی؟ د یو شی کتله را اخلو پر حجم یې تقسیمو هغه ته کثافت وایي. په ډي سره ښودل کیږي، ډي مانا ډینسیټي، ایم مانا ماس او وی مانا والیوم. ڈی مسئلہ کیجیے ماس مانا کتلا او والیم مانا حجم. دیوشی کتلا دغه پر حجم چی تقسیم کو ہر قیمت چپلا سراوڑی حغت مرچیشوائی ڈینسٹی یا کثافت وایو. اس دل تلاغا کسطح سو گوری کم مواد چی ڈیر گاٹا دی کثافت یہ ہم ڈیر دی. دا گوری دا غوڑی دی نارمل او دا د جوارو غوڑی دی. د جوارو غوڑی تر نباتی غوڑی یو سا گاٹا دی یا غلیز دی نو دا هغه کثافت پر ډیر دی، نو هغه دروند شی به لاندې راسي او هغه سپک شی به پر سر راسي. راځو یو سوال حلوو. د یو جسم کثافت پیدا کړي که چیرې کتله 14 گرامه وي او حجم یې 4 لیټر وي، نو د دې کثافت به څه وي؟ ډېر اسانه دی. 14 گرامه چې شي ده کتله ده او 4 لیټر چې شي حجم دی. نو ایم 14 گرامه سو، وی 4 لیټر سو، ډی نه معلومه ده. موږ راځو فارمولا لیکو. ڈی مساوی کیږي ایم تقسیم پر وی، د هغه وروسته 14 گرامه په صورت کې لیکو او 4 لیټره په مخرج کې لیکو. دا چې مو ولیکل د هغه وروسته 14 پر 4 تقسیم کې 4 گرامه پر لیټر جواب راځي. نو د دې کثافت څو دی؟ 14 پر 4 تقسیم کې 4 گرامه پر لیټر. همدا ډول کې کتله 18 درکړی وي، حجم یې 3 درکړی وي، 18 گرامه تقسیم پر 3 لیټره شپږ راځي. دا رقم د کثافت سوالونه کرار کرار حلوو. لاندې سوالونه حل کړي. اوس نو تیر کې موږ وویل چې د یو شي کتله را اخلو د هغه پر حجم یې تقسیمو. راځو مثال پر حلو. د یو شي د یو جسم کثافت پیدا کړي که چیرې کتله 0.5 گرامه وي او حجم یې 10 لیټره وي. کتله څو ده؟ 0.5 گرامه ده او حجم یې 10 لیټره دی. نو ڈی مساوی کیږي ایم پر وی. اول فارمولا لیکو، دغه وروسته کتله 0.5 گرامه را کړی ده، کتله پر کتلې پر ځای لیکو او حجم د حجم پر ځای لیکو، دغه وروسته یې تقسیمو. ڈی مساوی کیږي ایم تقسیم پر وی، 0.5 تقسیم پر 10. 0 چې پر 10 وویشه په یو لیټر کې به دا د کثافت د کتله سوی 3 گرامه. د ټوټل کثافت سوی 3 گرامه پر لیټر باندې. داسې نو که دلته یو سل اتیا را کړې وي او دلته شپېته را کړې وي، یو سل اتیا پر شپېته تقسیم و، که چیرې دلته دوه سوه را کړې وي کتله او لیټر یې پنځوس را کړې، دوه سوه پر پنځوس تقسیم و، هر جواب چې رالی هغه ته کثافت وایي. دغه سوالونه به تاسې د ځان سره حل کړي او بیا به وګوري چې تاسې زه سوی دي که یا، که مو چیرې نه وي زه سوی، یو ځل بیا درس تکرار کړي، انشاءالله زده به مو سي.
دوم ټولګي درنو زده کوونکو، د کیمیا د نننی درس په وروستۍ برخه کې ښوونکي څو پوښتنې کړي او تاسو کولی شئ د ښوونکي د درس له بیان څخه په استفادې د پوښتنو ته ځواب ومومئ. د یو داسې جسم کثافت پیدا کړئ چې کتله یې څلوېښت ګرامه او حجم یې شل لیتره وي. دویمه پوښتنه دا ده چې که د یو جسم کتله نوي ګرامه او حجم یې هم لس لیتره وي، نو د جسم کثافت څومره دی؟ دریمه پوښتنه داسې ده که یو جسم اتلس ګرامه کتله ولري او حجم یې دیارلس لیتره وي، نو کثافت به یې څومره وي؟ څلورمه پوښتنه په دې توګه ده چې د داسې یو جسم کثافت پیدا کړئ چې کتله یې دوه اویا ګرامه او حجم یې شپږ دېرش لیتره وي. او پنځمه او وروستۍ پوښتنه دا ده چې که چیرې د یو جسم کتله دوه اویا ګرامه وي او حجم یې هم دیارلس لیتره، نو کثافت به یې څومره وي؟
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سې شنبې د افغانستان په وخت د سهار له اته نیمو بجو تر نهو بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
د اتم ټولګي درنو زده کوونکو، د کیمیا برخې درس ته ښه راغلاست. درنو زده کوونکو، د نن ورځې د درس ډیره برخه د اټوم تشریح ته ځانګړې شوې. ښوونکی به تاسو ته اټوم در وپیژني او دا چې د اټوم د اصطلاح علمي ریښه له کومه راغلې. د اټوم په باب د ساینس د ځینو عالمانو د نظریې تر څنګ به واورې چې هسته څه شي ته ویل کیږي. زو او د درس پوره بیان له ښوونکي اورو.
اټوم، اټوم د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم بلل کیږي. اټوم د یونانی کلمې اټوموس څخه اخیستل سوی دی چې د نور نه ویشل کېدونکي په معنا دی. اټوم چې شته وایي په اووم ټولګي کې هم تاسې ویلي دي چې د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره چې نور هغه ماده نه ویشل کېږي، هغه آخري برخه چې انسان نور د هغه د ویشلو توان نه لري، هماغه برخې ته اټوم ویل کېږي. اولنۍ نظریه د اټوم په اړه ډالټن عالم په 1803 کال کې ورکړه. هغه د اتوم شکل د سنوکر بال یا توپ غوندې فرض کړی و. ډالټن وروسته تامسن الکترونونه منفي چارجونه کشف کړل او ویې ویل چې اتوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري چې یو یې منفي دي او بل یې مثبت دی. د اتوم په اړه اولنۍ نظریه ډالټن ورکړې وه په 1803 کې او د اتوم داسې یو شکل بللی و لکه د سنوکر بال چې دننه مکمل ډک دی، هیڅ داسې یو خالیګان نه لري. مګر د هغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړه، نو ده وویل چې اټوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري، یو یې منفي دی او بل یې مثبت دی. د هغه پسې رادرفورډ د هم یو عالم دی، په 1911 کال کې یې هسته کشف کړه. هسته چې شته وایي هسته د اټوم مرکزي برخه ده چې پروتونونه یعنی مثبت چارجونه او نیوټرونونه خنسا چارجونه پکښې وجود لري. په راتلونکي سلایډو کې بیا وایو. دلته فقط د هستې یو څه معلومات در کول سو چې په مرکزی برخه کې پروتونونه او نیوټرونونه پکښې پراته دي. د هغه وروسته نیل بورن په 1913 کال مدارونه کشف کړه چې هغه د الکترونونو منفي ذرات د موقعیت په ښودلو کې یې ډېره ګټه وکړله. دا د رادرفورډ اټومیک ماډل دی چې ده وویل چې هسته په مابینځ کې مرکزي برخه کې پرته ده او په دې کې پروتونونه او نیوټرونونه پراته دي. نیل بور بیا دغه ماډل کشف کی، دغه یو فزیک پوه و او په 1913 کې یې مدارونه کشف کړل چې دغه ته مدارونه وایي. دا د اټوم تاریخچه ده. اصلا د اټوم مبارک کې د میلاد څخه مخکې 1416 کال کې لا بحث و، خو په ساینسي لحاظ ډالټن اولنۍ نظریه ورکړل. دغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړل بله نظریه ورکړل. بیا رادرفورډ چې په 1911 کې هسته کشف کړل بیا خپل نظریه ورکړې وه. بور په 1913 کې الکترونیکي مدارونه کشف کړي وه او خپل ماډل یې داسې ورشوی. اوسنی اټومیک ماډل چې دی دغه دی. دا چې ولې اټوم دا رقم ښکاره کیږي په آینده کې به وایو. د اټوم اجزاوې، اټوم دوه برخې لري، یو هسته ده یو مدارونه دي. په هسته کې دوه مواد پراته دي چې هغه پروټونونه او نیوترونونه دي. په مدارونو کې یوازې یو ډول مواد دي چې هغه الکترونونه دي. هسته د اټوم مرکزی برخه ده چې پروتونونه، مثبت چارجونه او نیوټرونونه، خنسا چارجونه پکښې وجود لري. که دا د اټوم یو ماډل وبولو، دغه مرکزی برخه یې نکلس یا هسته بلل کیږي، او په هغه کې پروتون مثبت چارج لرونکي، نیوټرون منفي چارج لرونکي ذرات یا ټوټې یا ذرې پرتې دي. د اټوم ټوله وزن د هستې د روی اندازه کیږي، یعنی د پروتونونو او نیوټرونونو د شمېر مجموعې څخه جوړیږي. د اټوم ټوله وزن د پروټون او نیوټرون د وزنونو د مجموعې څخه عبارت دي. الکترونونه ډیر کوچني، ډیر لږ، ډیر کم وزن لري، په دې خاطر هغه د اټوم په وزن کې ګرسره حسابل کیږل نه. د اټوم اجزاوې، پروټون پی مثبت سره ښودل کیږي، مثبت چارج لرونکي ذرې ته وایي، په هسته کې وجود لري. پروټونونه موږ وویل چې چیرې دي؟ په هسته کې دي. هر عنصر ځانته مشخص پروتونون نمبر لري، او د هغه پروتون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نشي ورکول کېدلی. هر عنصر ځانته مشخص د پروتون نمبر لري، او هغه یوازې او یوازې د هماغه عنصر دی، بل عنصر نوموړی پروتون نمبر ځانته نشي اخیستلی. نیوټرون N په صفر خنسا سره ښودل کیږي او په هسته کې وجود لري. سپر چارج لرونکي ذرې دي، دا هم په هسته کې دي. دا یو هسته ده، پروټون هم پکښې دي، نیوټرون هم پکښې دي. نیوټرون چارج سپر او د هستې چارج د پروټون چارج پلس دی. بیا سرازو الکترون ته، الکترون منفي چارج لرونکي ذرې ته وایي، په مدارونو کې وجود لري. دغه که چیرې هسته وبولو، د هستې په شاوخوا باندې دغه الکترونونه دي شاوخوا سره راڅرخي، او دا چې موږ ویلي وای چې د اټوم اوسنی ماډل یا اوسنی شکل هغه دا ډول دی. دغه الکترونونه په ډیر تیزی سره شاوخوا راڅرخي چې هغه دا رقم موجونه یا صفې جوړوي. نو دغه الکترونونه د اټوم په شاوخوا راڅرخي، په ماشین کې په مایکروسکوپ، الکترون مایکروسکوپ کې چې آخري لیدل سوی دي، دغسې یو شکل یې لیدل سوی دی.
وکی درنو زده کوونکو، استاد په درس کې درته تشریح کړل چې مدار او هسته د اټوم اساسي برخې دي. د درس په جریان کې په دې هم سره پوه شو چې الکترون، نیوترون او پروتون د اټوم برخې دي، او بلدا چې په کیمیا کې الکترون د انګلیسي له ای توري، نیوترون له ان، او پروتون هم له پی سره ښودل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د خبرونه دوام ته خره غلاست. اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی، او په دې برخه کې زو او په ګډه د کیمیا درس ته غوږدو. په دې برخه کې خوونکی په لنډه توګه د مادې په اړه معلومات درته وړاندې کوي، او د هغې په دوام به د کیمیا له یوې نوې برخې سره آشنا شو، او دا برخه عضوي کیمیا ده. اوس زو او په ګډه د استاد درس ته غوږدو.
په پیل کې به د کیمیا په فهرست کې د کیمیا تعریف، د کیمیا د علم موضوع، او د کیمیا د علم د ارزش، او همدارنګه د مادې په اړه به معلومات ترلاسه کړو. د هر څه نه مخکې لومړی کیمیا پیژنو چې کیمیا څه ته وایي او زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري. کیمیا تعریف وایي چې کیمیا چې د یوناني لغت کیمیا څخه جوړه شوې ده، چې د تور هنر په معنا ده، چې دا لغت چې دی د خیم څخه سرچینه نیول ده، چې خیم د مصر پخوانی نوم دی. بیا همدارنګه وایي چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې جوړښت، خواص، ترکیبات او په هغه کې د رامنځته شویو بدلونونو څخه بحث کوي. او همدارنګه یا بل تعریف کې ویلي چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې د تحلیل، ترکیب او تجزیه څخه بحث کوي. کیمیا په مختلفو نومونو سره یادیږي، چې ځینې نومونه عبارت دي کیمی، شیمی، کیمستری، اختلاط، مفید شی او امتزاج څخه. همدارنګ کیمیا مختلف څانګې لري چې له هغه له ډلې څخه موږ یو غیر عضوي کیمیا همدارنګ عضوي کیمیا تر مطالعې لاندې نیسو. اوس وایي چې غیر عضوي کیمیا څه ته وایي؟ وایي د کیمیا هغه څانګه چې د کاربن مونو اکساید، کاربن ډای اکساید، کاربن ډای سلفاید، د کاربونیټونو او سیانایټونو په شمول ټول غیر کاربوني مرکبونه تر څیړنې لاندې نیسي، د غیر عضوي کیمیا په نوم سره یادیږي. همدارنګه عضوي کیمیا وایي یا اورګانیک کیمستري وایي چې دا څه ته وایي؟ وایي عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن او هایدروجن د دې د مشتقاتو څخه چې شي کوي بحث کوي. موږ د کیمیا علم په اړه اوس د هغه د علم موضوع څه ته وایي د هغه په اړه معلومات ترلاسه کوو. وایي د کیمیا د علم موضوع د مادې هغه حرکات مطالعه کوي چې د هغه په نتیجه کې ماده د یو حالت څخه بل حالت ته په کیفي ډول تغیر کوي، چې دا کیفي ډول تغیرات یې څه شي او کیمیاوي حرکتونه سرته رسوي. اوس وایي چې کیمیاوي حرکتونه خپله څه شي دي؟ دا اجسام ترمنځ وایي د ټولو کیمیاوي تعاملاتو د مجموعې څخه عبارت دي چې زموږ د طبیعت د تنوع لامل ګرځي. یعنې دا ټول بېلابېل مواد چې زموږ په طبیعت کې لیدل کیږي د کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې لاسته راځي، چې دې تعاملاتو مجموعه د کیمیاوي حرکتونو په نامه سره یادیږي. لکه چې سوډیم چې دی د اوبو سره تعامل وکړي سوډیم هایدروکساید جوړوي، همدارنګه دوه اټومه هایدروجن آزادوي. اوس د کیمیا د علم ارزښت موږ په ژوند کې وایي چې کیمیا علم زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري. وایي نن ورځ د کیمیا څخه په ټولو علومو کې کار اخیستل کیږي، چې په طب، درمل جوړولو، وترنري، کرهنه، انرژي او انجینري او کورنۍ اقتصاد کې ګټه رسیږي. په اساسي توګه وایي د کیمیا علم هیله دا ده چې انسان طبیعت تر خپل کنټرول لاندې راوړي او د انسان عصري ژوند په لوري روان کړي تر څو یې ستونزې لږې شي. همدارنګه د کیمیا علم زموږ په ژوند کې بیخي ډېر دی. وایي هغه خواړه چې موږ خورو او هغه درمل چې موږ ترلاسه کوو، دا ټوله چې موږ په بدن کې څه ډول په هضم سره رسیږي، څه ډول یې موږ هضموو، دا ټوله د کیمیا علم تر څیړنې لاندې نیول کیږي. اوس بیا ماده پیژنو چې د کیمیا د علم کې ماده ډېره مهم رول لري. چې اوس وایي ماده خپله څه شی ده؟ هر هغه شی چې وزن او کتله ولري او په فضا کې یو برخه اشغال کړي وي او زموږ په پنځه ګونو حواسو باندې تاثیر ولري، د مادې په نوم یادیږي. مختلف مواد چې دي هغه د کوچني ذرات څخه چې جوړ شوي دي، دا هم د مادې په نوم سره یادیږي. موږ په چاپیریال کې چې هر څه وینو، دا یو د ماده ده. وایي ماده په طبیعت کې چې ده په دوه ډوله موجوده ده، یو صحابي ماده ده او بل چې ده جسمي ماده ده. اوس وایي صحابي ماده خپله څه شي ته وایي؟ وایي د مادې هغه ډول دی چې داروند ذراتو کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص وړ نه وي. مثالونه عبارت دي چې موږ د دې ذرات چې دي د سکون په حالت کې نه څه تشخیصولی، چې بیل کې لکه د لمر وړانګې دي چې ذرات د فوټون په نوم سره یادیږي. همدارنګه مقناطیسي ساحه ده چې د مقناطیسي ساحې ذرات د مګنیټون په نوم سره یادیږي. د سیاراتو ترمنځ ساحه چې ذرات د ګریویټون په نوم سره یادیږي. اوس جسمي ماده وایي چې د مادې هغه ډول دی چې د روان د ذراتو کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص وړ وي، چې دا وي یو شی یا جسم په پنځه فزیکي حالتونو کې پیدا کیږي، چې نیوټرنی حالت یې دی، جامد حالت یې دی، مایع حالت دی، ګاز حالت دی او پلازما حالت یې دی. اوس د مادې خواص وایي. وایي دا چې زموږ چاپیریال ټول شیان مادي دي، نو پر همدې بنا د مادې د پیژندلو لپاره د مادې خواص مطالعه کوو، چې عبارت د کیمیاوي او فزیکي خواص څخه. کیمیاوي خواص څه ته وایي او فزیکي خواص څه ته وایي، د دې پیژندنه ده. وایي کیمیاوي خواص چې دي د مادې له هغو خواص څخه عبارت دي چې د یو مادې په کیفي تغیرات سره مطالعه کیږي، یعنې چې د یو شي په کیفیت کې تغیر راسي، هغه د مادې د کیمیاوي خواص څخه عبارت دي. فزیکي خواص چې دي د مادې د ظاهري خواص څخه عبارت، چې په تغیر یې د مادې د یو مادې د کیفي تغیرات سره مطالعه کیږي. همدارنګه اوس د مادې تغیرات وایو. وایي ماده دوه ډوله تغیرات لري، چې یو عبارت له فزیکي تغیرات څخه دي، بلکې کیمیاوي تغیرات څخه. خواص هم فزیکي خواص او کیمیاوي خواص، اوس تغیرات هم فزیکي او کیمیاوي دي. وایي د مادې کیمیاوي تغیرات له هغه تغیرات څخه عبارت چې د یو مادې اصل او شکل دواړه پکې تغیر وکړي او له منځه لاړ شي، یعنی ماده په مکمل ډول سره د یو مادې څخه بل نوې ماده تشکیل شي. لکه چې موږ انګله شیدو څخه مستې جوړو، یو کاغذ چې وسوزو د هغه سکار لاسته راځي، یعنی مکمل ډول سره هغه شکل تغیر کړي. او د مادې فزیکي تغیرات چې له هغه تغیرات څخه عبارت چې د مادې په شکل کې تغیر وکړي، مګر په اصل کې هیڅ کوم تغیر را نه شي. لکه موږ د لرګي څخه کولای سي الماری، میز، چوکۍ دا جوړ کړو، د دې په شکل کې تغیر راځي، خو په اصل کې بیرته د لرګي څخه دا میز، چوکۍ، الماری جوړ شوی چې نه دي، په شکل کې تغیر رالی، خو په اصلیت کې کوم تغیر را نه لی. په طبیعت کې ټول شته مواد چې دي په دوه ګروپونو یعنی خالص او ناخالص مواد باندې ویشل شوي دي. خالص مواد چې دي وایي هغه مواد دي چې یو ډول کیمیاوي ترکیب ولري، چې موږ وایي خالص مواد چې دي هغه په دوه ډوله سره دي، هغه عنصر دی او بل مرکب دی. اوس عنصر پیژنه چې خپل عنصر څه شي ته وایي. وایي عنصر هغه ساده او بسیط مواد دي چې په ساده فزیکي او کیمیاوي طریقو د یو جنس څخه بل جنس ته تبدیلېدلی نه شي. یا عنصر هغه مواد دي چې یو ډول اتومونه څخه جوړ شوي وي، لکه سوډیم دی، مګنیزیم دی، المونیم دی، فاسفورس دی، سلفر دی او داسې نور عناصر دي. مرکبونه یا کمپاؤنډ څه ته وایي؟ مرکبونه وایي هغه خالص مواد دي چې د دوو یا څو مختلفو عناصر د یوځای کېدو څخه په ثابت وزني حجمي نسبت لاسته راغلي او د لومړني عناصر خواص پکې ونه لیدل شي، لکه چې هایدروجن د اکسیجن سره تعامل وکړي اوبه جوړوي، همدارنګه سوډیم د کلورین سره جاه تعامل وکړي د خوړو مالګې جوړوي. چې دا ټول عناصر مختلف خواص لري، مګر د دې د یوځای کېدو څخه دا مرکب یو مرکب جوړوي چې موږ ته مالګه اوبه لاسته راځي له دې مرکبات څخه. اوس ناخالص مواد پیژن، چې ناخالص مواد کوم مواد ویل کېږي؟ وایي هغه مواد دي چې مختلف فزیکي ترکیب ولري او د مخلوط په نوم یادیږي. بیا اوس وایي مخلوطونه څه شي دي؟ مخلوطونه هغه مواد دي چې د دوو یا څو موادو د یوځای کېدو څخه په داسې ډول لاسته راځي چې لومړني مواد یې خپل خاصیت له لاسه ور نه کړي. مخلوط هم په دوه ډوله دي، چې یو متجانس مخلوط دي او بل غیر متجانس مخلوط دي. غیر متجانس مخلوط پیژنو، لکه وایي هغه مخلوط ته وایي چې په بېلابېلو برخو کې بېلابېل کیمیاوي او فزیکي ځانګړتیاوې ولري، لکه د نخود او کشمش یو مخلوط دی چې موږ کولی شو د دې اجزاوې په اسانۍ سره سره جلا کړو. همدارنګه بیا متجانس مخلوط وایي چې هغه مخلوط ته وایي چې په ټولو برخو یو ډول کیمیاوي فزیکي ځانګړتیا ولري، لکه چې موږ په اوبو کې مالګه حل کړو یا بوره حل کړو. یعنی دا ټول پیدا د اوبو د مالګې ټوله یو ډول کیمیاوي فزیکي ځانګړتیاوې ترسره کوي او د دې اجزاوې نسو کولی په اسانۍ سره سره جلا کړو.
درنوز د کونکو مننه چې تر دې دمه خبرونه ته غوږ یاست. په درس کې مو واوریدل چې عضوي کیمیا ته د چا لخوا او څنګه انکشاف ورکړل شو، او بل دا چې له غیر عضوي کیمیایي توکو څنګه عضوي مرکبات لاسته راځي. د نننۍ درس په جریان کې تاسو ته په لنډه توګه د عضوي کیمیا یو تعریف هم وړاندې شو، او هغه دا چې عضوي کیمیا هغه علم دی چې د کاربون، هایدروجن او د دې دواړو په مشتقاتو بحث کوي. او اوس هم په لنډه توګه هغو مواردو ته اشاره کوو چې د کیمیا په راتلونکي درس کې به تاسو ته وړاندې شي. دوم ټولګي زده کوونکي به په راتلونکي درس کې د مادې د حالت په اړه معلومات ترلاسه کړي، او په دې به هم پوه شي چې ماده څه ډول یو حالت څخه بل حالت ته اوړي. د اتم ټولګي زده کوونکي به د اټوم په اړه له یو لړ نوي اصطلاحګانو سره آشنا شي، او دا به هم واوري چې دوراني جدول څه ته وایي او په کیمیا کې څه رول لري. د نهم ټولګي زده کوونکو ته به استاد په دې اړه درس ورکړي چې د عضوي مرکباتو ترمنځ کیمیاوي اړیکې څنګه رامنځته کیږي، او د دې اړیکو په نتیجه کې کوم حالات رامنځته کیږي.
درسي ساعت د افغان جنو د زده کړو لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسې ګډه هڅه. د درسي ساعت خبرونه د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اوم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خپریږي، او دوهمه اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسی ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د کیمیا مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. هیله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړی او پوښتنو ته ځواب ووایي. تر بلې خپرونې د خدای پامان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.